درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندیمو دی ازادي رادیو دی خبرونه ته مو هرکلی کوم. پیل هم له خبرونو کوو. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه وکړه چې د امریکا چارواکي به هغه افغان متحدانو ته د پناه غوښتنې په برخه کې د مرستې لارې چارې عمومي چې غواړي امریکا کې پناه واخلي. ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د افغان کډوالو په اړه د یوې پوښتنې ځواب کې وویل ښایي د هغه کسانو په ډله کې چې په دې مهاجرتي پروګرامونو کې شامل دي ځینې نور هدفونه هم ولري. ټرمپ د کډوالو لپاره د نورو مرستو جزئیات ورنه کړل، خو دا یې اټکل وکړ چې د دې اداره به دایمي استوګنې غوښتونکو له شاوخوا 90% کسانو سره مرسته وکړي. نوموړي یو ځل بیا د جوی بایډن د ادارې لخوا د 2020 کال په دوبی کې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو پر ایستلو انتقاد وکړ. دوه افغان کډوال هغه مهال انقره ښار ته نږدې په یو کرنیز فارم کې د یو ډیران د پاکولو پر مهال د میتان د ګاز نیول له کبله مړه شول. ترک چارواکو وویل چې انقره ته څیرمه د څارویو په یو فارم کې د دوو افغان کډوالو مړي موندل شوي. د ترکیې رسنیو رپورټ ورکړی چې دغو کارګرانو هڅه کوله کنده پاکه کړي، خو د میتان ګاز له امله بې سده مړه شوي دي. پلټنو ښودلې چې دوی د سې شنبې د ماښام راهیسې هلته بند پاتې وو او مړي د چهار شنبې په سهار را وستل شول. قربانیان درویش کلن محمد رحیم او بل احمد نومیږي. د ځایي رسنیو د رپورټونو له مخې دواړه د افغانستان اتباع وو. د ترکیې پولیسو د دوی د مړینې د علت او شرایطو د معلومولو لپاره څیړنې پیل کړې دي. دا طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي نږدې 300 افغان کډوال د پاکستان او عراق له زندانونو څخه تر خوشی کېدو وروسته بیرته افغانستان ته ستانه شوي. یاد وزارت د پنځشنبې په ورځ پر خپل رسمي ایکس پاڼه په یو پوسټ کې اعلان وکړ چې دا کسان د تیرې اونۍ په لړ کې خوشی شوي او بیرته افغانستان ته استول شوي دي. یو ورځ وروسته هغه چې د لبنان د حزب الله عمومي مشر ټینګار وکړ چې دا ډله به خپلې وسلې پر مځکه کې نږدې، د لبنان ولسمشر اعلان وکړ چې هېواد یې پرېکړه کړې څو حزب الله نورې سیاسي او ملیشیا ډلې بې وسلې کړي. د لبنان د رسنیو د رپورټ له مخې جوزف اون د پنځشنبې په ورځ په بیروت کې وویل چې وسلې باید یوازې د لبنان د دولت په واک کې وي څو وکولی شي خپل حاکمیت په ټوله خاوره پلی کړي. جنرال اون چې د تریوی مودی مخکې د لبنان د پاوس کمانډانو زیاته کړه چې ټولې هغه وسلې چې له دولت د باندې د حزب الله په شان د وسلوالو ډلو په لاس کې دي باید راټول شي. د حزب الله او نورو ډلو غوښتل چې د وسلې انحصار د اصل چې یوازې د پاوس په واک کې ملاتړ وکړي او دې غوښتنې ته په پوره مسولیت ځواب ووایي، ځکه چې د پوینا دا یو برخلیک ټاکونکي مرحله ده چې پکې نور تحرکات نشي زغمل کېدی. د 15 لویدیزو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتونو د درې ورځنی کانفرنس لپاره تر ستو وروسته په یو ګډه اعلامیه کې له نورو هیوادونو وغوښتل چې د فلسطین د دولت د رسمیت پیژندلو لور ته ګامونه واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نیول بارو پرون په یو اعلامیه کې چې په ایکسپانه خبره کړې ویلي، په نیویارک کې فرانسه له 14 هیوادونو سره یو ګډ غږ پورته کوي. موږ د فلسطین د دولت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوو او له هغو هیوادونو غواړو چې لایې دا کار نه دی کړی چې مکسره یو ځای شي. د امریکا ولسمشر د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له هند څخه پر وارددونکو توکو به 25% ګمرکي تعرفه ولګوي او پر دغه هیواد به یوه بله نامعلومه جریمه هم تطبیق کړي چې علت یې له روسیې د وسلو او تیلو پیر دی. دغه اقدامات به د انګیس له لومړۍ نیټې یعنی له سبا عمل شي. ډونالډ ټرمپ همداراز یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې پر ټولو نیمه پروسس شوو مسي محصولاتو او د مسو پر مشتقونو 50% تعرفه وضع شوې چې له نننۍ یعنی ورځې یعنی پنجشنبې څخه به پلی شي. د ټرمپ دا پرېکړه ښایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو څو میاشتو خبرو د ځنډیدو سبب شي او له دې سره به د واشنګټن خپل ستراتیژیک شریک او د چین په وړاندې مهم انډول رامنځته کوونکی ځواک له لاسه ورکړي. او د امو نه هنګانو د شپږیزه کرکټ لیگ د لسم پړاو تلولې خپل کړ. د شپږیزه پایلو بنند مساینک اتلانو او د امو نه هنګانو ترمنځ وشوه. مساینک اتلانو سیال لوبډلې ته د 122 منډو هدف ټاکلو. د اتلانو لپاره رحمان ګوروز ذات سلويخ منډه جوړ کړې، خو د امو نه هنګانو لپاره عظمت الله او مرزي تر ټولو خطو پچونه وکړه. د څلور لوبغاړي وسوځول. د مولي ترڅنګ عبد الله احمدزی هم غوره تو پچونه وکړه او د 22 منډو په بدل کې په درې ویکټو ویکټونه تر لاسه کړل. امو لو ډلې په اسانۍ هدف پوره او د اته ویکټو په توپیر مساینک ته ماتې ورکړه. حسن اساخیل په څلور د شتوپونو نیمه سلی زبش پړه کړه. دا پر لپسې دوهم ځل دی چې امو د دې سیالیو اتل ولې خپلې. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو په وسعت لرو. د کډوالو نړیوال سازمان ریپورت ورکړی چې د روان میلادي کال په پیل کې به په ټول افغانستان کې نږدې 15 میلیونه خلک د سختو ورښتونو سیلابونو او نورو طبیعي پیښو له کبله زیانمن شوي دي. دا بم په ریپورت کې واوري چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ یو له هغه هیوادونو نه دی چې له سخت ناورین سره مخ دي. دا بخښنې نړیوال سازمان د یو کمپاین په پیلولو د ایران د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې د میلیونونو نور افغانانو د جبري ستنولو پروسه سمدستي ودرې. دا به مورې چې د ملګرو ملتونو متخصصان وایي د داعش خراسان څانګه چې مرکز یې په افغانستان کې دی د پیغام رسونې د خوندي اپلیکیشنو او ټولنیزو رسنیو له لارې خلک افراطي کوي او دا مهال امریکا او اروپا ته تر ټولو ستر ګواښ دی. که وخت نور ریپورټونه هم لرو.
د
ازادي رادیو خبری ټولګه. ازادي رادیو د بخښنې نړیوال سازمان د یو کمپاین په پیلولو د ایران د کورنیو چارو له وزارت غوښتي چې د میلیونونو نور افغان کډوالو جبري ستنول ودرې. دغه سازمان وایي میلیونونه نور افغان کډوال په ایران کې په داسې حال کې د ستنولو له خطر سره مخ دي چې ډېرې د طالبانو د حکومت لخوا د زورونو او خصي بیا د جنسیت پر بنسټ له تبعیض سره مخ کېدلای شي. بلخو ایران کې ځینې میشت افغانان هم وایي که بیرته افغانستان ته واستول شي ګواښونو سره به مخ شي. په ورته وخت کې هغوی چې په زور ایستل شوي د اسانتیاوو له نشتون شکایت کوي. فیروزه عزیزي نور تفصیل لري.
د بخښنې نړیوال سازمان په داسې حال کې چې له ایرانه د میلیونونو نورو افغان کډوالو د ایستلو له ګواښ سره د مخامخ کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، د ایران د کورنیو چارو له وزارت یې غوښتي هغه کسانونه باسي چې په ټکو یې د طالبانو له زورونو سره مخ دي. امنیسټي انټرنیشنل دغه شان د یو کمپاین په پیلولو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ UNHCR په ګډون له ټولو نړیوالو سازمانونو او خلکو غوښتي چې د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی ته د لیکونو په استولو د دې بهیر د درولو غوښتون کسي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ د جولای په 13مه په خپل ویبپاڼه د خبر کړي اعتراضي بیان کې د UNHCR د راپورونو پر بنسټ ټینګار کړی چې ایران د روان 2025 کال د جون له لومړۍ نیټې او پټکوي په ځانګړي ډول له اسرائیل سره له شخړو وروسته د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر چټک کړی او تر اوسه یې له نیم میلیونه زیات افغانان ایستلي دي. د سازمان اندېښنه ښودلی چې دا افغانان په داسې شرایطو کې افغانستان ته استول کېږي چې دغه هیواد یې د منلو لپاره په کافي اندازه بشري اسانتیاوې په واک کې نه لري. امنیسټي انټرنیشنل زیاته کړې ډیری افغان کډوال په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا له ګواښونو او زورونو او ښځې بیا د دغه سازمان په ټکو د جنسیت پر بنسټ له تبعیضي چلند سره مخ دي. هغه څه چې ایران کې ځینې میشت افغان کډوال او افغانستان ته یو شمېر ستانسوي یې هم مطرح کوي. له دې ډلې تهران کې میشتې د افغان ښځو د حقونو فعالې مونیسې عمرزاده ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې افغانستان کې ورته د متوجه ګواښونو له امله ایران ته راغلې ده.
ما زنان که به اساس جنسیت تبعیض طالبان روبرو هستیم و همچنان
موږ ښځې چې د طالبانو له خوا د جنسیت پر بنسټ له تبعیضي چلند سره مخ یو، اوس ایران کې یو هر شی بد جبري ستنونې له خطر سره مخ او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان یو. موږ له نړیوالو سازمانونو او هیوادونو غواړو چې د ایران پر دولت فشار راولي چې خپلو دغو غیر قانوني او غیر انساني اقداماتو ته د پای ټکی کېږدي.
کریم محمدي به هغه څوک دی چې ایران کې له لسیزو استوګنې وروسته دوونه مخکې لخپلې اته کسيزه کورنۍ سره لدې هوا د استل سوي او وست فاریاب ولایت په ګریزیوان ولسوالۍ کې خپلې میرمنې او څلور کوچنیو ماشومان سره تر خیمه لاندې ژوند کوي. د افغانستان ته د ستنکلل سویو د وضعیت په اړه ازادي رادیو ته وویل
خدای ته مارش نن درو ګرمي هر مرده بودن نه خانه داریم نه جا داریم دار نه دارم امر از
خوش راغلی یو تر اوسه مو هیڅ ډول مرسته نه در لاسه کړی. ماشومان مټول ناروغان شوی نکته و چې مړ شي اته تر ډاکټر ایوړلای نشو خواړه او بو هیڅ نه لرو تر خیمه لاندې ژوند کوو. ایران کې مو هر څه پاتې شول او دلته هیڅ هم نه لرو.
که څه هم طالبانو تازه د بخښنې نړیوال سازمان او پراپور کې د مرکزویو کسانو د اداو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دوی د خپل مشر د عمومي عفو فرمان ته ژمن دي او ستنېدونکو ته د اسانتیاو د برابرولو هڅې کوي. د یادونې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د نورو نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران د افغان کډوالو د جبري ستنونې بهیر نه دی درولی او لا یې چټک کړی دی. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد چهارشنبه د جولای په 13مه کابل کې یوې غونډې ته وویل، په تیرو دریو میاشتو کې 1.8 میلیونه افغانان له ایرانه ایستل شوي دي. نوموړي دغه شان زیاته کړې چې روان لمریز کال کې بیا 1,04,000 افغانان له پاکستانه او دغه شان 15,000 له ترکیې هم ایستل شوي او افغانستان ته استول شوي دي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
دا کډوالۍ نړیوال سازمان رپورت ورکړی چې د روان میلادي کال په پیل کې په ټول افغانستان کې نږدې 15 میلیونه خلک د سختو سیلابونو درنو واورو لامل زیانمن شوي دي. د سازمان د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه خبرداری ورکړی چې افغانستان کې اقلیمی خطرونه مخ په زیاتېدو دي. دغه سازمان زیاته کړې چې د 2015 کال په لومړیو دریو میاشتو کې سلګونه زره خلک د اقلیمي ناورینونو له امله کډه کولو او بې ځایه کېدو ته اړ شوي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې یو شمېر اغېزمنې کورنۍ هم وایي چې سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او دوی نورو ولایتونو ته کډه کولو ته اړ کړي دي. تفصیل د زماده همکاري په ریپورت کې.
په ورستیو څو میاشتو کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې له شدید اورښتونو او سیلابونو وروسته د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم راپور ورکړی چې د روان میلادي کال لپاره په ټول افغانستان کې نږدې 15 میلیونه خلک د سختو سیلابونو او درنو واورو له امله زیانمن شوي دي. د سازمان د چهارشنبې په ورځ د جولای په 13مه په خپله ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې اقلیمي ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی چې د روان میلادي کال په لومړۍ روبا کې 1,05,000 خلک په کور دننه بې ځایه شوي چې 9% یې د اقلیمي بدلون پورې اړوند او طبیعي پیښو له امله دي. د سازمان زیاته کړې چې له 3,09,000 ډېر خلک هم کډوالۍ ته اړ شوي دي. آی او ایم ویلي چې په دې پیښو کې کلیوالي ټولنې تر ټولو ډېر زیانمنې شوي، کورونه یې ویجاړ شوي او خلک د څښاک اوبو له کمښت سره مخ شوي دي. آی او ایم دغه شان زیاته کړې چې د خوړو نه خوندیتوب په دې موده کې د خلکو لپاره تر ټولو لویه اندېښنه وه چې 40% ټولنو د خوړو کمښت خپل اصلي ننګونه بللې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي وایي چې سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي او دا چې دوی یې د بیا رغونې توان نه لري کډوالۍ ته یې مخه کړې ده. د مرکزي بغلان یو اوسیدونکي حقبین ازادي راډیو ته وویل،
در اثر سیلابایی که در استوالی بغلانی مرکزی گرفت داد، خانه های ما را تخریب کرد و ایران کرد.
با مرکزی بغلان که چه کم سیلابونه رغلل، زمو کرونه او دیوالونه ویجار کرل، مکته مالی زیانونه وراول. زلخ پلو ما شمانو سرمه و تختیدم او کابل تکده شوم. مک مرسته تر ارتیال رو او مرسته وارو.
د میدان وردګو ولایت یو بڼوال چې باغ او کرنیزې ځمکې په تیرو دوو کلونو کې د سیلابونو له امله ویجاړې شوي، ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ ادارې ورسره مرسته نه ده کړې.
موږ ځمکې چې دوی هغه تیر کال چې سیلاب وړي دي هغه په ځای پاتې دي، نو تر 100,000 زیات شخصا مخ ساره لیدلې ده او همدارنګه سا کال چې بیا سیلابونه راغلل ډېر قوي سیلابونه وو، په دې کې هم تقریبا تان او ما 1,00,000 افغان خساره لیدلې ده. او سا کال نورې حوادثو لږ غنم ورکړه او نور نه مساعدونه حکومت هېچا هم نه کومک کړی نه یې توجه کړې ده.
د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د جولای په 20مه په یو راپور کې خبرداری ورکړی و چې افغانستان د روان کال په اوړي کې د اقلیمي ناورین له زیاتېدونکو پایلو وچکالیو بېساري گرمی د سیلابونو له خطرونو کرنیزو حاصلاتو کې د پام وړ کمښت او د څارویو تلفیدو سره مخ دی. له دې مخکې د سره سلیم نړیوالې کمیټې آی سی آر سی هم ویلي و چې د څلورو لسیزو جګړو له امله د طبیعي پیښو او د اقلیمي بدلون منفي اغیزو پر وړاندې د افغانستان زیاتمنېدو په دغه هیواد کې سترې اقتصادي ننګونې رامنځته کړې دي. افغانستان له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له منفي پایلو، وچکالۍ، سیلابونو، غیر منظم ورښتونو او د اوبو د سرچینو له کموالي سره مخ دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
دا ملګرو ملتونو د خزو څنګه وای چې افغانستان د خزو د حقونو په برخه کې د نړۍ له سختو ناورینونو سره مخ یو هیواد دی. د ادارې د خپل 15 کلن ماموریت د کلیزي په مناسبت په یو ریپورت کې ویلي چې په دې هیواد کې واکمنو طالبانو پر خزو د محدودیتونو لپاره لږ تر لږه اتیا فرمانونه صادر کړي دي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر ښځو لګول شوي بیلابیل محدودیتونه ورځ تر بلې پراخیږي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن ویلي افغانستان په نړۍ کې د ښځو د حقونو په برخه کې له سختو بحرانونو سره مخ هغه هیواد دی چې دوی لپاره د برابر فرصتونو مبارزه پکې ورځ تر بلې سختیږي. دغه ادارې د خپل 15 کلن ماموریت د کلیزي په مناسبت په راپور کې ویلي چې په دې هیواد کې واکمنو طالبانو پر ښځو د محدودیتونو لپاره لږ تر لږه اتیا فرمانونه صادر کړي دي. په دې راپور کې چې سه شنبه د جولای په 9 مخبور شوی راغلی، افغانستان په نړۍ کې له یمن وروسته دوهم هیواد دی چې د جنسیتي توپیر لوړه کچه پکې موجوده ده. یو ان وومن ویلي اوس مهال د نړۍ له هرو لسو ښځو نجونو یوه یې په خورا بېوزلۍ کې ژوند کوي، او که چیرې دا وضعیت همداسې دوام وکړي نو نړۍ به د راتلونکو 130 کلونو پورې هم له ښځو سره اقتصادي نابرابري پای ته ونه رسوي. د دغه ادارې په راپور کې دا هم راغلي چې په تیر یوه لسیزه کې د جګړو سره نږدې سیمو کې د هغو ښځو شمیر دوه چنده شوی چې د جنسیت پر بنسټ له لوږې، خوارځواکۍ، د خوړو نه خوندیتوب او تاوتریخوالي له لوړو خطرونو سره مخ کیږي. په ورته وخت کې یو شمیر میرمنې او د ښځو د حقونو فعالان هم وایي په تیرو څلورو کلونو کې افغان میرمنو سخت کړاوونه ګاللي. په کابل کې و میرمن چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
پیش از 3 کې زنانو د خپل
لږه کال زیات وشول چې د زده کړو او کار په ګډون افغان میرمنې له لومړنیو حقونو او نو عمومي ژوند به برخې دي. د بشري حقوقو دغه کار نفس د میلیونونو انسانانو ژوند له کړاو او د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخ کړی دی.
اجتماعي موج سخت است.
د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان هم د افغان میرمنو د وسنی وضعیت په اړه اندېښنه لري او غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې پر طالبانو عملی فشارونه زیات کړي. د ښځو د حقونو فعالې وګمی توخی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال طالبانو نه یوازې پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي، بلکې د ښځو د غږ د اورېدو ځایونه هم تړلي دي.
د طالبانو د بیا واکمنۍ څخه وروسته په افغانستان کې د ښځو د حقوقو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ښځو لپاره جوړ شوي ډېر بنسټونه یا خو تړل شوي یا فعالیتونه ډېر محدود شوي دي. د فزیکي، رواني او جنسیتي تاوتریخوالي کچه لوړه شوې. ښځې اوس نه یوازې د ټولنیز او حقوقي ملاتړ له نشټوالي سره مخ دی، بلکې د تاوتریخوالي د راپور ورکولو په صورت کې له جدي ګواښونو سره هم مخ دی.
د ښځو د حقونو بل فعال ترنم سیدی وای
4 سال تمام است که این گروه
څلور کاله کېږي چې دغه ډلې یعنی طالبان او ښځې په خپلو کورونو کې زندانې کړې دي، او هر ورځ موږ په افغانستان کې پر ښځو او نارینه وو د یو نوي ظلم شاهدان یو. جبري کډوالۍ، فقر او بیکاری زیاته شوې او زندانونه له بې ګناه انسانانو ډک شوې دي. او په دې وروستیو ورځو کې موږ ګورو چې طالبان د کابل په بیلابیلو سیمو کې د بې حجابې په پلمه ښځې او نجونې نیسي او په نامعلوم لوري یې وړي.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یو ان وومن د تازه بیان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې تر دې په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د شریعت لمخې د ښځو حقونه تامین کړي. داسې مهال چې له 2021 کال رئیسی واک ته تر رسیدو وروسته د ګڼو نورو محدودیتونو په شمول دوی له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې، او د غرازي دوی په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو هم راګرځولې دي.
دوستانو په افغانستان کې د انګورو د حاصلاتو د ټولولو وخت یې ګڼ باغداران شکایت کوي چې له یوې خوا لارې هسي نه دي چې دوی تازه انګور صادر کړي، له بلې خوا نه د ممیز جوړولو د عصري او معیاري فابریکو نشتوالي دا چاره ستونزمنه کړې ده چې دوی ممیز جوړ کړي او هغه بیا بهرنیو هیوادونو ته صادر کړي. د سنا کاکړ په ریپورت کې پرې تفصیل اورو.
داسې مهال چې په افغانستان کې د انګورو فصل پیل شوی، په بیلابیلو ولایتونو کې د باغونو یو شمیر خاوندان او د ممیزو سوداګر له پانګوالو غواړي چې د ممیزو د پروسس د معیاري فابریکو د جوړولو په برخه کې پانګونه وکړي. دوی وایي که دا کار وشي تر ډیره به له تاوانونو خوندي او کارونه یې وغوړېږي. د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ د انګورو یو باغ لرونکي او د ممیزو سوداګر بابر ازادي راډیو ته وویل
دا فابریکې د ټولو باغلرونکو په ګټه دي. حاصلات راټولېږي خو بهرنی بازار ورته نشته. همدا فابریکې دي چې بهرنی بازار ورته پیدا کوي.
د غزنی ولایت د انګورو یو باغ لرونکی او د ممیزو سوداګر عبدالله هم ورته خبره کوي. دوی زیاتوي چې دا مهال دوی خپلو تولیداتو ته هیڅ بازار نه لري.
دا چې صادرات نه وي دا هم یو ستونزه ده. ما مالونه نیم د خپل پاتې دي، نیم مې اخیستي او میاشتې وشوې ټول پاتې دي بهر ته نه ځي.
د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم د باغ لرونکو د خبرې تاییدوي. د دغې ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
همدا تیر کال موږ په سم ډول صادرات خو نشول کړی، ځکه چې زموږ محصولات با کیفیته نه وو. د ممیزو د پروسس د فابریکو جوړول کولی شي چې محصولات په نړیوالو معیارونو برابر کړي او له افغانستان بهر او کورنیو بازارونو ته یې صادر کړي.
د نوموړي د معلوماتو له مخې افغانستان کې په کلنی ډول 1 میلیون ټنو زیات انګور تولیدېږي چې له دې اندازې 30 سلنه وچیږي او ممیز ترې جوړېږي، خو د ده په خبره ډیری په غیر معیاري او دودیز ډول وچیږي. دوی زیاتوي چې افغانستان په کلنی ډول د نړۍ د ممیزو 1.5 سلنه تولید جوړوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه که څه هم دا اړتیا نه ردوي، خو وایي چې دا مال په افغانستان کې د ممیزو د پروسس لسګونه لویې او وړې فابریکې موجودې دي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خان جنرال کوزي ازادي راډیو ته وویل هیله ده چې افغان پانګوال اړتیا ته په پام دې برخه کې لا پانګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه چهارشنبه 2 جولای په 10 د کابل په استالف ولسوالۍ کې د ممیزو د پروسس یوه فابریکه پرانیستل شوه. د دې فابریکې مسؤلین وایي د فابریکې تولید د کمپلیکس د 8 میلیون امریکایي ډالرو په زیاتې پانګونې په 128 بسمکه کې جوړ شوی چې په کلنی ډول د 10 زره ټنه ممیزو د پروسس ظرفیت لري. یو مسؤلی نصیب فدا ازادي راډیو ته وویل چې دې فابریکه کې نږدې 150 کسان کار کوي چې ښځې هم پکې دي.
موږ له شاوخوا 3 زره باغ لرونکو مواد اخلو. دا چې څومره ظرفیت لرو په 1 ساعت کې 4 ټنه پاکولی شو. د ښځینه کارګرانو شمیر له 20 تر 25 پوری رسیږي.
د نوموړي په خبره د مال د فابریکه دوه ډوله ممیز سره او تامسون پروسس کوي چې دواړه د نړیوال بازار لپاره د اعتبار وړ دي. د زیات کړه چې دوی به د پروسس کړي محصولات روسیې، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، هند، د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو، کاناډا، امریکا، بریتانیا او د ختیځې آسیا هیوادونو ته صادر کړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم د دې فابریکې په پرانیسته کې ګډون کړی و. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون په خپله ویب پاڼه لیکلی چې ملا برادر د پرانیستي په دې مراسمو کې بهر ته د کرنیزو محصولاتو د صادراتو پر کیفیت او بسته بندۍ ټینګار کړی.
مخکې له دې چې زما بل همکار بل خبري مجله درته وړاندې کړي، پرون د انساني قاچاق سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. ورځ په ټوله نړۍ کې د دې پدیدې د قربانیانو په اړه د پوهاوي لپاره لمانځل کیږي. افغانستان یو له هغه هیوادونو نه دی چې انساني قاچاق پکې تر ټولو جدي ستونزه ګڼل کیږي. په دې اړه رپورټ اورو.
فکر وګو کې قاچاق برا انسانانو را مثلي
دا د انساني قاچاق یو بیلګه ده. دا چې نغواړي نومې پر راپور کې خبر شي وايي د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د وسلوال پوز غړې او د امنیت ستونزو او غواخونو لامل اړ شو چې خطرناک او غیر قانوني لار غوړه کړي. نو موري وايي خپل سفر په 2021 میلادي کال کې د افغانستان لنیمروز پایل کړ. دا چې مهال چې په افغانستان کې طالبان واک ته رسیدلی وو، د پاکستان، ایران او ترکیې په لارو سفر وکړ او هڅه وکړه چې د یونان، بلغاری او رومانی په ګډون بلا بیلو لارو څخه په ګټنی اروپا ته ننوځي، خو په خبرې بریالی نه شو. هغه د خپل سفر کیسه کوي. وای
روزای سختی را
ډېر سخت ورځې مې ولیدلې. یو ځل د بلغاریا پولیس ونیولم، وی وهلم او شکنجه یې راکړه. لاس مې هم مات شوی وو. په یو پنجره کې بند کړم او د اوبو ماشینې را باندې چالان کړم.
دی وايي د ومیشتو لپاره د قاچاقبرانو په لاس کې وو او وروسته د مدیتراني د اوبو لارې افریقایي هیوادونو او بیا اروپا ته ورسید، خو په خبرې ډېرې ملګروي په دې سختو لارو کې ژوند له لاسه ورکړې.
تر سخت مسیر دشوار او امید زندگی
ډېر سخت ده. نه د بهر لارې او نه هم د ترکیې لارې امکان لري. اصلا په دې لاره تک له مرګ سره لوبې دي. انسان داسې کیږي لکه چې غوخه چې له ماشین وباسي. له دومره سختۍ او دومره ستونزو سره یو کس اروپا ته رسیږي، که څه هم د رسیدو چانس یې ډېر کم وي او بیا هلته د ډیپورت کېدو خطر لا بیل وي. په لاره کې د لاس او پښو ماتېدو امکان ډېر زیات وي.
نوموړی وایي په دې برخه کې باید انسان شعوري انتخاب وکړي او ځوانان باید د دې وژونکو لارو پر ځای خوندي او قانوني لارې انتخاب کړي. د انساني قاچاق یو بل درویش کلن قرباني چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خبر شوای. په افغانستان کې د بیوزلۍ او بیکاری لامل یې هڅه وکړه چې د قاچاق پر په مرسته اروپا ته سفر وکړي، خو بریالی نه شو، بیرته افغانستان ته راستون شو. نوموړی د ځوانانو لپاره ورته پیغام لري.
همداسې د لکه خپل ژوند چې په 50-50 حالت کې واچوي، کوله سې خطر خو کوله رسې نو تاسو یو ضرر به درته ورسیږي تر څو توانشه کولای چې خپل ژوند بیا مخکې یوسي. لکه څنګه چې زمونږ یو ملګري خپل د پښو درې ګوتې له لاسه ورکړي او اوس معیوبه دی او نشي کولای په لاره باندې وګرځي.
دا په داسې حال کې ده چې نن چهارشنبه د جولای 1 د انساني قاچاق په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ د انساني قاچاق د قربانیانو د وضعیت په اړه د پوهاوي د لوړولو او د دوی د حقونو د ودې او ساتنې لپاره نمانځل کیږي. د انسان قاچاق انساني تجارت ته ویل کیږي چې تر ډیره د جنسي غلامۍ، بې وزلۍ او د قاچاق وړونکو یا نورو کسانو لپاره د جنسي سوداګریزي ګټې اخیستنې په موخه ترسره کیږي. دغه راز د قاچاق وړونکو لخوا د شخص په رضایت یا پرته له رضایت د یو هیواد له پولو څخه تیرېدل هم د انساني قاچاق یا غیر قانوني کډوالۍ یو بڼه ګڼل کیږي. پرون د جولای په 9 د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او د جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې په افغانستان کې د انسانانو قاچاق د پای ته رسولو لپاره د همکارۍ او ګډو هڅو غوښتنه وکړه. د 2021 کال د اگست په 15 په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د امنیتي دلایلو، بیکاری او بېوزلۍ د زیاتوالي له امله د افغانانو ناقانونه کډوالي زیاته شوې چې ورسره د انساني قاچاق پیښې هم زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیچسیار د جولای په 15 په یو راپور کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته اروپا ته د افغانانو غیر قانوني کډوالي زیاته شوې. د ادارې ویلي چې په 2024 کال کې د ټولو غیر قانوني کډوالو 20% چې افغان اتباعو په ناقانونه ډول د ځمکې یا سمندر له لارې اروپا ته ننوتي. په همدې حال کې د روادارۍ په نوم د بشري حقونو د یو بنسټ مشره شهرزاد اکبر په افغانستان کې د غیر قانوني کډوالۍ او انساني قاچاق د زیاتوالي د لاملونو په اړه وایي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته په دې هیواد کې د بشري حقونو وضعیت ډېر بدتر شوی دی. د ښځو او ماشومانو ملاتړ بنسټونه په بشپړ ډول له منځه تللي دي. له هیواده د ځوانانو د وتلو هیلې د قاچاقبرانو لپاره د کار کولو زمینه برابره کړې ده او دې کار یو بد وضعیت رامنځته کړی دی چې کولی شي د انساني قاچاق په زیاتوالي مثبت اغېز وکړي.
نوموړي وویل چې په اوسنی وضعیت کې په افغانستان کې رسنۍ او نړیوالو بنسټونو ته د نه لاسرسي له امله د انساني قاچاق د قربانیانو ملاتړ سخت دی او په اوسنی وخت کې د لږ تر لږه د بشري حقونو د مدافعان په افغانستان کې دغه ډول پیښې ثبت کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې له 2000 تر 2023 میلادي کال پورې په ټوله نړۍ کې د انساني قاچاق 200,000 قربانیان پیژندل شوي، خو دې سازمان اټکل کړی چې د نه راپور شویو قضیو شمیر ښایي تر دې ډیر لوړ وي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي په افغانستان کې د اساسي قانون نشتوالي په دې هیواد کې د انساني قاچاق لپاره بستر غوړولی. له ډلې حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل
اوس چې په افغانستان کې د اسلامي امارت په راتلو سره د قانون خلا موجوده ده. د انسان د قاچاق د دغسې جرایمو په اړوند باندې مشخص قوانین وجود نه لري. بنا ان نړیوال تړونونو نه موجودیت په سیمه کې د دغه پدیدې په وړاندې باندې د مبارزې لپاره د مشخص میکانیزمونو نه موجودیت د دې باعث کیږي چې دا سیمه لا هم د قاچاق لپاره یو مساعد بستر دی.
د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد په افغانستان کې د انساني قاچاق د اوسنی وضعیت په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تیر کال د طالبانو مشر ملا هیبت الله د انساني قاچاق د مخنیوي فرمان صادر کړ. په فرمان کې راغلی چې د کورنۍ چارو وزارت باید انساني قاچاق کوونکي ونیسي، پوځي محکمو ته معرفي کړي، او د اول ځل لپاره یو کال زندان، د دوهم ځل لپاره دوه کاله زندان، او د دریم ځل لپاره د درې کاله زندان سزا ورکړي. په فرمان کې په دې اړه د عامه پوهاوي په لوړولو هم ټینګار شوی، او د طالبانو له دفاع وزارت غوښتل شوی چې په سرحدونو کې قاچاقبران ونیسي او کورنۍ چارو وزارت ته وسپاري. د انساني قاچاق سره د مبارزې نړیواله ورځ په 2014 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی له لوري د انسانانو د قاچاق نړیوالې ستونزې ته د رسیدو او ورسره د مبارزې په هدف وټاکل شو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.